ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د اوسادی رډو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربا تخنیکی چاري شفیق یار مختوړی السلام علیکم. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو تور پوری کړی دی چې د ملي شورا اوسنی ساتونکي له ځینو وکیلانو سره لاس لري باید غمې وخوړل شي. خو مخکې تر دې چې د خبرې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
ځینې افغان سیاستوال به سبا په پاکستان کې د سولې په یوه کنفرانس کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر پایلوبې ته د لار موندنې لپاره د فوټسال ټیم وروستۍ بریاوې وستایلې. د امریکا ولسمشر په ایران د پوځي برید پلان تایید کړی و. ځینو پاکستانی ورځپاڼو راپور ورکړی چې د افغانستان څو تنه پیژندل سوي سیاستوال پاکستان ته د سولې یوه کنفرانس ته وربلل سوي دي. دغه سیاستوال سبا شنبه د پاکستان د پنجاب ایالت په بهربن شارګوټي کې په داسل کې سره جرګه کیږي چې په پام کې د راتلونکي اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی هم اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی ورځپاڼې وایي چې په وربلل سو سیاستوالو کې د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د دغه ګوند یو لوړ رتبه غړي غیرت بهیر د پنجشنبې په ورځ د پاکستان له ډیلی ټایمز پانی سره په خبرو کې تایید کړی چې حکمتیار به د خپل ګوند د یو هیات مشري کوي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانه وایي چې د افغان سیاستوالو شمیر ډیر شو تر سیږي چې په هغوی کې د سولې علي شورا مشر محمد کریم خلیلی، د ولسمشری کاندید حنیف اتمر، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور او نورې څیرې شامل دي. ویل سوي چې دغه غونډه د لاهور د سولې تحقیقاتي مرکز لخوا تنظیم شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی را روانه پنجشنبه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. د سولې ولسی حرکت نن مازیګر د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی به په غونډه کې له ولسونو هم وغواړي.
په غونډه کې به د جګړې لشکر اړخونو څخه وغواړو چې نور جنگ پای ته ورسوي، او تر څنګ یې پر ولسونو غږ کوو چې نور باید چوپ پات نه سي. هر څونه چې ولسونه چوپ پاتېږي په هغه اندازه جګړه مخته ځي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې پر خلاف او د سولې په ملاتړ غونډې کړې دي. د افغانستان ولسمشر پایلوبې ته د لار موندنې لپاره د فوټسال ټیم وروستۍ بریاوې وستایلې. د فوټسال تر شلو کلونو د کم عمره لوبغاړو ټیم د آسیایي لوبو په لړ کې د اول وار لپاره پایلوبې ته لاره پیدا کړه. دغه ټیم د پنجشنبې په ورځ انډونیزیا ته 4-3 په مقابل کې ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون د فوټسال لوبډلې له روزونکي عبدالرزاق مومریک سره ټلیفوني خبرې وکړې او دغه پرمختګ مبارکي ورکړه. د فوټسال ټیم روزونکي عبدالرزاق مومریک د فیسبوک پر پاڼه په خپل ویډیوي پیغام کې وویل:
با اینکه بازیکنای ما از لحاظ بدنی تحلیل رفته بود، از لحاظ خوی جسمانی تحلیل رفته بود، مگر ما بیشتر از توان خود تلاش کردیم. امی وعده را میتیم که دوباره در فاینال انشالله برای دفاع از عزت، دفاع از غیرت افغانی خود باز به میدان بریم.
د افغانستان د فوټسال تر شلو کلونو کم عمره لوبغاړي به سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره پایلوبه یا فاینل مسابقه وکړي. دغه سیالۍ د ایران په کوربهتوب په تبریز ښار کې روانې دي. افغانستان د انډونیزیا تر څنګ تایلند او هانګ کانګ ته هم ماتې ورکړې، یوازې له ایران څخه په لږ توپیر ماتې خوړلې ده. بلخوا د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې سبا افغانستان له هندوستان سره مسابقه کوي. د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو به دغه مسابقه د انګلستان په ساوت امپټن لوبغالي کې وسي. افغانستان چې په دغه نړیوال جام کې خپل تیر 15 مسابقې بایللي د جدول په پای کې دي، خو هندستان چې 4 مسابقو څخه 3 ګټلې، یوې د باران له کبله نه دسته وي. د کرکټ نړیوال جام د مسابقو په لړ کې نن د ماپښین پر 2 بجو د انګلستان او سریلانکا ترمن مسابقه کیږي. دغه مسابقه د لیدز په لوبغالي کې ترسره کیږي. نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو. خو رسپانې زیاتوي چې ولسمشر وړه مشپه په ناڅاپي توګه دغه پریکړه بیرته لغوه کړله. د امریکا دغه معتبر رسپانې وایي چې په سپین ماڼۍ کې تر سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماتیکو چارواکو پرون تر ناوخته پورې د دغو بریدونو د ترسره کېدو تمه درلوده. نیویورک ټایمز رسپانې دا راپور د 10 امریکایي چارواکو که په حواله ورکړی چې یا یې په دې خبرو کې برخه درلوده او یا ورڅخه خبر وو. په راپور کې دا هم ویل سوي چې دغه بریدونه د جون د 1 نیټې یعنی تر نن سهار مخکې پلان سی وو، څو د ایران د پوځي پرسونل او د ولسی خلکو مرګ ژوبله کمه کړی سي. د امریکا د هوایی چلن ادارې د دې هیواد د هوایی شرکتونو الوتنې د ایران د فضا پر یوه برخه منع کړې دي. د امریکا د ملکي هوایی چلن چارواکو د یوې بیړنۍ خبرداری په خپرولو سره د ایران د اوبو له پاسه د امریکا هوایی شرکتونو الوتنې منع اعلان کړې. دا ګام وروسته له هغې اخیستل کېږي چې ایران د امریکا یوه بې پیلوټ الوتکه چې څارونکې وه نسکوره کړه. د امریکا د هوایی چلن فدرال ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد د هوایی شرکتونو الوتنې د هرمز پر تنګي او د عمان د خلیج پر اوبو الوتنې نه کوي. د دې ادارې په وینا دوی په سیمه کې د هغو پوځي ستونزو په اړه اندېښنه لري چې د ملکي هوایي چلند د ګڼې ګوڼې یوه مسیر ته نږدې دي. او د جاپان پاوز وایي چې د دې هیواد جت الوتکې وروسته له هغې تحرکاتو ته مجبوره سوې چې د روسیې دوو پوځي الوتکو د دې هیواد پر هوایي حریم تیری وکړ. د جاپان دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د روسیې د بمبارۍ دوی TU-95 ډول الوتکې د دې هیواد جنوبی ټاپوګانو ته نږدې سوې او د جاپان پر خوایي الوتنې ته دوام ورکړ. د لمې په حواله یواله دغو الوتکو څخه دویم ځلي د دایټو په ټاپوګانو کې د جاپان هوایي حریم ته واوښته. دایټو ټاپو د توکیو ښار په جنوب کې پروت دی. روسي پوځ په دې اړه تبصره نه ده کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي دا تور پوری کوي چې د ملي شورا یو شمېر ساتونکي له ځینو وکیلانو سره پټ لاس لري.
د ولسی جرګې له سلو نه زیاتو غړو پوښتنه دا ده چې د حکومت د لوري نه یو ځانګړې کته باید په ولسی جرګې کې تر هغه وخته پورې ځای په ځای شي.
د پکتیاوالو له یوې ژمنې مو خبرو.
هر څوک چې په دې ونې د کول وکړي هغه ته جرمات وکړل شوی دی.
حکومت ته سپکار دی چې اوس باید څه وکړي په دې اړه په خپرونه کې تفصیل درکوو. د نورستان خلکو هم خپل ځنګلونه ساتلي دي خو په کونړ کې وضعیت داسې نه دی.
موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان شرمخان بعضې مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي.
په دې خپرونه کې مو د فضا په لور د هند له نویو پرمختګونو هم خبرو. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د غړیو ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي تر ختمېدو پورې باید یوه ځانګړې امنیتي قطعه وګمارل شي چې په تالار کې دننه وضعیت کنټرول کړي. د دغې جرګې د اداري پلاوي یوه غړي ازادي راډیو ته وویل روانه اونۍ یو شمېر غیر مسؤول کسان د جرګې تالار ته ننوتل او ځینې وکیلان یې ووهل. خو د جرګې ځینې غړي بیا وایي د ځانګړې امنیتي قطعې د ګمارلو اړتیا نشته او وکیلان باید روان وضعیت په خپله کنټرول کړي. لکابل ته ازادي راډیو خبریال خان محمد سین راپور لري.
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د تیرې چهارشنبه د ورځې د نښتو په دوام د دغه جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې په هغه ورځ یو شمېر وسلوال ورزشکاران د جرګې تالار ته ننوتي او ځینې وکیلان یې وهلي دي. د دغه جرګې د اداري پلاوي موقت غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل د دغو کسانو د پیژندنې لپاره ارزونې روانې دي او کوم تصویرونه چې د تالار د کمرو په ذریعه اخیستل شوي امنیتي ارګانونو ته به ولیږل شي. ښاغلی قلاتوال وایي له دغې پیښې وروسته شاوخوا سلو وکیلانو وړاندیز وکړ چې د دغې تاوتریخوالي تر پای ته رسېدو پورې باید د امنیتي ځواکونو یوه ځانګړې قطعه وګمارل شي چې د تالار امنیت ټینګ کړي.
داخلي او په وکیلانو باندې گزارونه هم کړی دي. جریان ټول په امنیتی کامرو کې ثبت دی. خدای مکړه په یو بل وسلوال تاوتریخوالي موضوع باندې وړي. د ولسی جرګې له سلو نه زیاتو غړو پوښتنه دا ده چې د حکومت د لوري نه یو ځانګړې قطعه باید په ولسی جرګه کې تر هغه وخته پورې ځای په ځای شي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسی جرګې د دارالانشا او د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې تیره چهارشنبه د جرګې د غړو ترمنځ نښته وشوه او د ښاغلي قلاتوال په خبره چې یو شمېر وکیلان پکې ووهل شول. دغه نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د میرحمان رحماني پلوي وکیلانو غوښتل چې نوموړی د جرګې د رئیس پر څوکۍ کینوي. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د اختلاف له شاوخوا څلوېښتو ورځو راهیسې د میرحمان رحماني او کمال ناصر وسولي ترمنځ روان دی. تیره ورځ یو لوړ پوړي دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که د ولسی جرګې د غړو ترمنځ روان تاوتریخوالی پای ته ونه رسېږي ولسمشر به دغه قضیه سترې محکمې ته راجع کړي. خو د ولسمشر ویان هارون چخانسوري دغه ادعا رد کړه. ورته وخت کې د جرګې زین نور غړي وای د جرګې غړي باید تاوتریخوالی تلار نشي او د ځنګړي قطې د ګمارلو اړتیا نشته. د جرګې غړي عرفان الله عرفان آزادی رادیو ته وویل
زما مناسب نه خوت بود از دیدم ما وکلا خو
د بوبل زما له نظر دا مناسب نه ده چې ځنګړي قطه د وګمارل شي. موږ وکیلان په خپل مسؤلیت لرو چې تاوتریخوالی کم کړو یوې نتیجې ته ورسیږو. هیله ده ټول د خلکو اندېښنې او حساسیتونه درک کړي او د نفاق مخه ونیسو. دغه تاوتریخوالی په داسې حال کې دوام موندلی چې د ځینو وکیلانو په خبره تر اوسه څه باندې سل تقنیني سندونه د جرګې له لورې د تصویبولو لپاره پر ځای پاتې دي. ښاغلی عرفان هیله ښیي چې د جرګې غړي په نږدې ورځو کې یوې نتیجې ته ورسیږي او روان تاوتریخوالی ختم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
آزادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په انټرنیټ کې هم په آزادي رادیو ډاټ کام کې نیولای شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل ونوي راپور کې د هیواد امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کوي. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو د ونډې لنه ورکولو نیولې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازشي جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابیلو نیمګړتیاو ته ګوته نیولې ده. د دې راپور نور جزئیات له احمد تکلاور.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحده ایالاتو د افغانستان د امنیتی سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتی مسولیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخوانی قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلی چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګار وایي د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. پراپور کې څو مهم ټکي یاد شوی دي چې سیګار وایي په دې ماموریت کې د نیمګړتیا او باعث شوی دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګار وایي سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارد ډالر د امریکا د امنیتی بودیجې لپاره ځنګړی کړی وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پوځ نه و چې د امنیتی سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتی سکتور مرستندوی ماموریت د خپل هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامدار، هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتی ځواکونه د سازشونو یو مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړی توبونه او رغند نظریه هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تیرېدو سره هېرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګار وایي د ډیرو زیاتو سرتیرو د تیښتې، هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړای له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
¡Viva la libertad! ¡Viva! او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
نه بیلدینگ نه د مونومنتس اِتس یو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د پوځي بریدونو امر وکړ خو بیرته یې لغوه کړ. دا خبره نیویارک ټایمز په یو راپور کې کړې ده. د امریکا ولسمشر وروسته له هغه چې ایران د امریکا یو بې پیلوټه الوتکه نسکوره کړه په ټویټر کې ولیکل چې ایران لویه تیروتنه وکړه. دا موضوع صفی الله سنگزی تعقیب کړی ده. په سټوډیو کې را سره ده سنگزی صاحب. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څه وخت په ایران د بریدونو امر کړی و او څنګه یې بیرته د امر واخیست؟
مننه. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لخوا د امریکا بې پیلوټه الوتکه د نسکورولو په جواب کې پر دغه هیواد پوځي بریدونه تایید کړي و خو زیاتوي چې پرون شپه په ناڅاپي توګه بیرته دغه امر اخیستی دی. البته د امریکا په وخت په 2 بجو چې د اروپا په وخت په 1 بجه شاوخوا کېږي دغه امر بیرته اخیستی و. د امریکا معتبر ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي په سپینه ماڼۍ کې د سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماتیکو چارواکو پرون تر ناوخته پورې د دغو بریدونو د ترسره کېدو تمه درلوده. نیویارک ټایمز دا راپور د څو کسانو امریکایي چارواکو په حواله ورکوي چې یا یې په دوه خبرو کې اشتراک کړی او یا هم له دوه خبرو خبر شوی دی. ورسپانه زیاتوي په دوه خبرو او بحثونو کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي او د کانګرس مشران هم ښکیل وو. چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ په پایل کې د رادار او د توغندیو د بیټریو په شمول پر څو ایراني اهدافو پوځي بریدونه تایید کړي وو. په راپور کې دا هم ویل شوی چې دا بریدونه جون 27 نیټې یعنی د نن ورځې وختي لسپیده داغ مخکې پلان شوی وي څو د ایران د پوځي پرسونل او ولسی خلکو مرګروب له کمه کړي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ د امریکایي رسنیو د دغو راپورونو په اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي چې ټرمپ دغه امر بیرته لغوه کړی که څنګه. ایران هم سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلی خو له دې مخکې ویلي وو دوی جنگ نه غواړي خو که مجبور شي نو بیا کاملا ورته چمتو دي.
بله، خو د دې دوه هیوادو اړیکې هسې هم سړې دي، لیکن یو دم خبره څنګه تر جګړې ورسېده؟
د همدغه بی پیلوټه امریکایي الوتکې تر نسکورولو وروسته خبره ډیره ګرمه شوله. ایران د سپای پازداران د انقلاب ځواکونو عمومي قومندان حسین سلامی پرون اعلان وکړ چې د دوی پوځیانو د خبره یو تیری کون کې امریکایي بی پیلوټه الوتکه نسکورو کړې ده. د ویلې چې دغه الوتکه د ایران په هوایي حریم کې دننه نسکوره شوې ده. په هرمزګان ولایت کې چې هرمز تنګي ته نږدې د ایران پروت ولایت ده. خو د امریکا متحده ایالاتونو پوځي چارواکو بیا ویلي چې RQ-4 ګلوبل هاک بی پیلوټ الوتکه په هرمز تنګي کې په نړیوال هوایي حریم کې نسکوره شوې ده. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ د هوایي ځواکونو مشر ویلي دي چې دغه الوتکه د ایران له ساحلونو 40 کیلومتره ورهاخوا په سمندر کې وشتل شوې ده او لویدلې ده. د نړیوالو قوانینو لمخي یوازې 22 کیلومتره یو هیواد حق لري د حریم حق لري. تر هغه وروسته بیا نړیوال اوبو کې یو نړیوال هوایي حریم چې ټول هیوادونه ترې استفاده کولای شي. خو تر اوسه پورې دغه جوته نه ده کېدې چې تحقیقات پرې وشي چې دا واقعا په کوم ځای کې لیدلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې د دوی په اوبو کې د ایران د امریکا د دغه بی پیلوټ الوتکې ځینې ټوټې را پیدا شوې دي. باید وایم کېدې چې اوریدونکو ته مهمه وي د دغه یوې RQ-4 ګلوبل هاک الوتکه بی پیلوټ الوتکه قیمت تر 228 میلیون ډالر او اوړي او دا له 2001 تر 2014 پورې دغه نور انکشاف ورکړل شوی دی او په ډیرو جنگونو کې دغه تیارونه استفاده شوی ده.
مننه.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
د پکتیا په غرنیو سیمو کې خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي، خو له حکومت هم غواړي چې د بدیل معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بل پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی راپور لري.
د پکتیا ولایت ولس ولسوالۍ غریز جغرافیه لري او غرونه په مسمرو او غیر مسمرو ځنګلونو پوښلې دي. د تیرو دریو لسیزو جګړو په دوران کې یاد ځنګلونه په غیر مسلکي ډول پرې کړل شوي او اوس مهال بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. خو دا چې دولت یا سیمه ییزه اداره ولې په دې وروستۍ لسیزه کې چې د بیا رغونې لسیزې اطلاق ورته کیږي، د دې ولایت په ګڼو سیمو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په اړه د پکتیا ولایت یو تن قومي مشر لایق خان منګل ازادي راډیو ته وویل د پکتیا په غرنیو سیمو کې میشت خلک وایي د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي او د دغه ژمنتیا د پوره کولو لپاره قومي تړونونه کړي دي او د ځنګلونو د ساتلو لپاره یې ولسي ساتونکي یا قومي اربکي ګمارلي چې ټول لګښت یې د قومونو لخوا ورکول کیږي. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقي وویل
قومي خلک دي هغه تیبوري خلک اربکیان نسی هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي ګرځي هغه خلک چې دی ونو کتکول کوي او مخه نیولې ده او هر څوک چې دی وی ونی کتکول وکړي هغه ته جرمه ټاکل شوې ده او قومي دي دود د دستور له مخې غونه نوغه جرمه خستلې.
د پکتیاولت د یادو سیمو خلک کرنیز ځمکه او یا هم میوالرونکو بڼونه نه لري چې ورڅخه د ورځنۍ اړتیاو په پوره کولو کې ګټه واخلي. د دوی د اوایدو یوازینۍ وسیله له همدغو ځنګلونو څخه د لرګیو پرې کول او په بازارونو کې د سون لرګیو په توګه پلورل دي. خلک او قومي مشران له دولت غواړي چې د بدیلې معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د دولت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ داسې پروژې راولېږي چې هغه د ځنګلونو په ساتنه کې او د نیالګیو په روزنه کې او د ونډه واخلي کورې جوړې کړي. غریبی د کور زمیدان نه د ورته موته ده چې فابریکې نشته نور کورونه نشته دا زراتین زګي په کورونو کې نشته.
د پکتیا ولایت کرنی او بولګولو عملداري رئیس انجنیر محمد دین محمد منی چې ولسی وګړو ورسره د ځنګلونو په ساتنه کې پوره ونډه اخیسته او لا هم د قومي تړونو لمخې د ځنګلونو ساتنه کوي.
خوشبختانه په پکتیا ولایت کې دغه قومي تړونونه ډیر مهم رول لري او د ځنګلونو د قاتنې تر ډیره مخنیوي کړی دی. خو په اول قدم کې زموږ پلان دا ده دوی چې کوم تړون لري هغه د یو رسمي شکل ورکو ترسو موږ وکولو شو د دوی لپاره بدیلې پروژې پلی کړو.
محمد وړاندې وویل تر دې مهاله په ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره د وزارت څخه د راغلي پلاوي پښتون کې لیدلې دي او د قومي تړونونو د رسمي کېدو پر سر یې ورسره خبرې کړې دي. د وای په نږدې راتلونکي کې به یو ځانګړي میکانیزم لمخې به داسې پروژې چې په عملي کېدو سره به نه یوازې ځنګلونه لا هم وده وکړي بلکې د سیمې خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي د دوی په واک ورکړي. چارواکي وای پکتیا اوس مهال 1,200 هکتاره ځنګلونه لري او کلک هوډ لري چې د سیمې د اوسیدونکو په ملاتړ دا شمېره په راتلونکو کلونو کې نور هم لوړه کړي. لا خلکو سره د ځنګلونو د ساتلو هوډ وروسته له هغه پیاوړی شو چې تیر کال یوازې د پکتیا له غرونو څخه 10,600 میتریک ټنه جلغوزي له هیواد بهر ملکونو او په ځانګړي ډول چین هیواد ته صادر شول. اصیل زاده، ازادي راډیو پکتیا.
بل لور ته په کونړ کې وضعیت ښه نه دی. په کونړ کې خلک لا هم ځنګلونه وهي خو په نورستان کې وضعیت بهتره دی او د نورستان خلک د ځنګلونو له وهلو ساتي. روحله انوري له سیمې راپورټ لري.
نورستان د ډیورند پر کرخه پروت ولایت دی خو د یاد ولایت اوسیدونکو وایي چې دوی خپل ځنګل ساتلې او تر اوسه هیڅ چاته د وهلو اجازه نه ده ورکړي. د نورستان د چاپیریال ساتنې ادارې کارکونکي میرزمان امین وایي
یا خارجي ملکونو ته خرڅول یا قاچاق کول دغه په نورستان کې د دانشته دي خو هم ضرورت د پاره په نورستان کې آبادی شکیږي د لرغو آبادی کې هم د لینټری یا د سیخانو د دې شانو اساسي آبادی په نورستان کې نه کیږي. د آبادی د پاره استعمالیږي او د دې لپاره استفاده کوي غن اخوا د خرڅول یا د قاچاق یا د خارج ته لیږلو یا د بل دغه سي د پاره خو نورستان جنگلونو په غواخ مخ نه دي.
د نورستان په گاون کونړ کې تیرو دریو لسیزو کې په زرګونه هکتار ازمکه ولاړ ځنګل وهل شوی او په یو شمیر لری پرتو سیمو کې لا اوس هم دوام لري. د یاد ولایت د کرنې او مالداری چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت څلویښت سلنه ځنګلونه وهل شوي چې ورسره شنې سیمې په سپیرو دښتو بدلې شوي او په یادو ځنګلونو کې میشت ژوي هم ترې کډې کولو ته اړ شوي دي.
څلویښت فیصده دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه تللي دي. دغه ځنګلي ژوي د اویا فیصده نه زیات متضرر شوي دي. موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضې مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي، هغه نه لیدل کېږي.
هغه وایي دوی د وهل شوو ځنګلونو د بیا رغولو دپاره د غوزانو په زرګونه نیالګي نال کړي دي.
بدیل مو پیدا کړی دی چې هغه چهارمغز دي، هغه ونی وکړو چې هغه زودرس وي، زر ورسیږي او ثمر ورکي، خلکو ته عاید ورکي. نو زمونږ دیدګاه دا ده چې موږ خلک مصروف کو په ځای د دې چې ځنګل قده کي، په همدې باندې مصروف کو چې هغه ځنګل 50 زره نیالګي د چهارمغزو په دانګام، وټپور، اسمار او ماڼونګي ولسوالیو کې نهال شانی شوی دی.
ساپی وای د ځنګلونو وهلو سره نه یوازې دا چې ژوندیو موجوداتو ته زیان رسیږي، بلکې اقلیم هم ورسره بدلیږي چې دا خپل د انسانانو او نورو ژوو ژوند ګواخي. د نورو ولایتونو د مسولینو په څیر د کونړ چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو د بیا احیا او د چاپیریال د زرغونولو لپاره ګڼ پلانونه لاس لاندې لري، خو خلک وایي چې له ټولو لومړی باید د ځنګلونو د وهلو او د هغو د قاچاقو مخه ونیول شي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ څه توان ده که په امنیتي او دفاعي برخه کې ده او که په ولسوالانو کې دي که نورې برخې دي، دا ټولو ته وظیفه سپارلی چې په ټول قوت د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. همدارنګه د ځنګلونو د مخه نیولو په څنګ کې د قاچاق، ترافیک ټولو مخه باید ونیول شي. چې هغه څوک چې دا لرګي قاچاق کوي یا وړي یې، اوس هم په وړاندې جدي مبارزه کوي.
د چاپیریال ساتنې پوهان وایي څوک چې د ځنګلونو ساتنه کوي په حقیقت کې هغوی خپلو ځانونو ته د پاکې هوا جوړولو فابریکې فعال ساتلي، او څوک چې ځنګلونه له منځه وړي هغوی پاکه هوا ختموي او د ځانونو وژلو لپاره لار پرانیزي. نو هر وګړي ته پکار دي چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ترڅنګ د وطن د لا ښکلا او زرغونولو دپاره د بوټو او نیالګیو نالولو ته ځانګړی پام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او د خبرونه په دې برخه کې مو د فضا په لور د هند لنوی هڅو خبرو اسمت ساروان راپور لري.
هند غواړي چې سږ کال سپوږمۍ ته یو ستور بیړۍ یا لاندر واستوي. دا هیواد همدارز غواړي چې تر 2022 پورې فضا ته یو هوا مزلې ولېشي. هند اعلان کړی چې د سپوږمۍ لپاره ځانګړی ستور بیړۍ جوړوي. د هند فضایی ادارې چارواکي وایي چې په راتلونکو 100 کلونو کې به یو کوچنی فضایی اډه په فضا کې جوړ کړي. د هند فضایی ادارې رئیس کې سیوان ویلي که دا دوی پروژې بریالۍ شوې تر 2022 پورې به فضا ته هوا مزلي ولی شي. دا سوان په وینا دا ډیره ستره پروژه نه ده. د وویل چې د کوچنۍ اډې ته به یوازې هوا مزلي تګ راتګ کوي او په فضا کې د تحقیقاتو لپاره وسایل به پکې ځای پر ځای شي. سپوږمۍ ته به د هند بیس پرلیو لینډر یا ستور بیړۍ د راتلونکي جولای په 15 نیټه روانه شي او اټکل کیږي چې د سږ کال د سپتمبر په 16 هلته ورسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
رحیمه د کندهار لشار پر استولی اس ام اس کې پاکستان ته د یو شمیر افغان سیاستوالو د سبانی سفر په اړه لیکلی دی او په دې سخت انتقاد کړی دی. تحمینه لوګر لیکي طالبان او داعش دواړه د پاکستان اختراع دي، صرف نوم او بیرغ بدل شوی دی. اتل لزابل لیکي د افغان ځواکونو تعرضي عملیاتو د طالبانو املا ماته کړې ده. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د سولې غونډه په پاکستان کې د افغانانو لپاره ګټه نه لري، پاکستان پخپلو وعدو کې رښتینی نه دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي په افغانستان کې د سولې لپاره اوس امکانات زیات شوي دي، ولس باید دا چانس له لاسه ورنه کړي. شفی جان صدران لیکي د خوست له نادر شاکور څخه هیڅوک د ځنګلونو قطع کول نه خوښوي، که څوک ځنګل وهي سیمې ته نږدې خلک یې مسؤول دي. او حکمت الله حماس له نادعلي ولسوالۍ لیکي امنیه قمندان تعدین خان دي پاکستان ته